ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کی یو ربیا زما مجید بابر سلامونه کې هلي ومنه د قومي اکشن پلان په اړه د چودري نثار سرګندونه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د ټاپي د ګیس پایپ لاین او د قبایلی سیمو د کډوالو ستونزې د دې خبرونه د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. فوري خبرونه د منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی د نیو اکشن پلان په نتیجه کې تر ډیره حده په هیواد کې امن ټینګ شوی دی. افغانستان وای غواړي چې د دې هیواد د لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملي کړي شي. او د امریکا صدر اوباما د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د لا نور طاقت د استعمال منظوري غوښتې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د وسلوالو خلاف د نوي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې. پرون قومي اسمبلۍ ته خپل وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل مرکزي او صوبایي حکومتونو او میډیا د اتفاق او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو په ترڅ کې د ګڼ شمېر ممکنه ترهګر بریدونو مخه نیول شوې ده. نوموړي وویل وسلوالو ته د مالي مرستو د مخنیوي په لړ کې 1 کروڑ روپۍ نیول شوې دي. چودري نثار زیاته کړه چې د نوي اکشن پلان د عملي کېدو راهیسې 2 مجرمانو ته څی ورکړې شوې ده. د نوموړي په وینا په هیواد کې شپېته تنظیمونه ناقانونه ګرځول شوي چې پر ضد یې کارویانې روانې دي. بلخوا د پاکستان د صدر ممنون حسین د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې صدر د 20 آئینی بدلون لاندې جوړ شوی آرمی اکټ قبایلي سیمو ته د غځولو منظوري ورکړې ده. د یاد بدلون په نتیجه کې به د ترهګرۍ خلاف مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلیږي. د یادونې وړ ده چې د 13 دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د هیواد سیاسي مشرتابه په متفقه ډول حکومت ته واک ورکړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات وشي. دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې نوموړي وویل
3501 چیدینو دا نایبرهود کونسل او ویلج کونسلز وی او د دې کې تقریبا 41000 خواوشابه نایبرهود کونسل او ویلج کونسل کې جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گئی. 3000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گئی. اداد والا چی منتخب شی دا با 44-45000 پورے برسی.
د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې صوبایي حکومت وړاندې ویلي چې دا انتخابات به په جدید طریقه کیږي، خو اوس یې ویلي دي چې په پخوانی روایتي طریقه به دا عمل سرته رسیږي. افغانستان وای غواړي چې د دې هیواد د لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملي کړي شي. د لړکې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان د معدنیاتو او پټرولیم وزیرانو د ټیپی په نوم د دې ګیس پایپ لاین په حق لا نورلسمه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د معدنیاتو او پټرولیم وزیر داود سبا وویل
د یو افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژه د دوړې اجرایی پړاوونو سره مرسته کوي او د ګاز لپیرونکو هیوادونو یعنی پاکستان او هند سره دغه پروژه په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی. افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نشي نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي.
دغه موخه د پاکستان د معدنیاتو پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی رسنیو ته ویل دا منصوبه به خواوشا څلور کاله وخت اخلي چې په نتیجه کې به یې پاکستان د توانایي د مسلو نه خلاص شي. د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان میکین وایي په کار دي چې هیواد په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته تر هغې دوام ورکړي تر څو چې د 1300 کلونو لاسته راوړلې محفوظه شوی نه وي او دا چې افغانستان د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. نوموړي تیر ورځ د سینټ غونډې ته ویل ولسمشر باراک اوباما ته په کار دي چې د عراق په سیر تیروتنې په افغانستان کې ونکړي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې په روان کال کې 1800 پوځیان وساتي او بیا د 2014 کال تر لومړۍ خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پاتې ورسوي. تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته پاستول شوی او قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د طاقت د استعمالولو منځوري دي ورکړي. صدر اوباما پرون په وایټ هاوس کې ویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگیز واکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامله. نوموړي زیاته کړه
I believe this resolution can grow even stronger with the thoughtful and dignified debate.
دا وای په دې باور یم چې په سوچ فکر او په قدر د بحث نه پس به دا قرارداد لا نور قوی شي ځکه چې دا د دې وخت تقاضا ده. زه پر امید یم چې دا قرارداد به متفقه عملاتل ترلاسه کړي. د یادونه ولدا چې امریکا او اتحادی ځواکونو په عراق او شام کې د 13 اگست د میاشتې راهیسې تر دې دمه د اسلامي دولت وسلوالو خلاف سباندې درش سوه هوایي بریدونه تر سره کړي دي. د بیلاروس سرخار منسکې د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د مشرانو ترمنځ ترنګلې غونډه چې د پرون راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د لس میاشتنی جنگ د ختمولو په غرض شروع شوې وه په کوم پلان د سلا کېدو لپاره تر نن ورځې جاري ده. په دې غونډه کې پیټرو پوروشنکو، ولادیمیر پوټین، انګلا میرکل او فرانسوا اولاند ګډون کوي. د غونډې د شروع کېدو نه وړاندې پوروشنکو ویلي وو مخکې له هغې چې د یوکرین په ختیځ کې حالات د قابو نه وځي دا یې د مخنیوي اخیرنی موقع ده. او بل خبر ده چې په امریکا کې یو وسلوال تن چې وړاندې یې په ټولنیزه ویب پاڼه فیسبوک د مذهبونو خلاف پیغامونه هم خپاره کړي وو پرون پرې د دریو مسلمانانو د وژنې تور لګول شوی. پولیس وایي ممکنه ده چې دا پیښه د نفرت او یا د ګاډي د ودرولو په سر د لانجې له وجې رامنځته شوې وي. شپږ څلوېښت کلن کریګ سټیف نومې دغه تن د شمالي کیرولاینا یونیورسټۍ سره نږدې ترسره شوي په دریو وژنو کې تورن شوی دی. وژل شوي دېرش کلن دیا شهدي برکات او یوویشت کلنه یوسو محمد نوي واده شوی خزخاوند او نور لسکلنه رضان محمد د یوسو محمد خور و. برکات د غاخونو د ډاکټر زدکړې کولې. وجل شوی درې واړو کسانو د انساني خیر خیګړې لپاره حل ځلې کولې. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. دروان خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. چودری نثار وایي د ترهګرو پر ضد د قامی اکشن پلان له مخه د امنیتي ادارو کاروایانې کامیابۍ سره روانې دي. راپور پرې لرو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي صبح کې بلدیاتي ټاکنې به په مئی یا جون میاشت کې کیږي.
اپریل اخیره کې به شیډول جاری کیږي او جون فرسٹ ویک کې یا د مئی اخیری هفته کې امکان نش تاریخ ورکړل شي. 3501 چیزونو دا نایبرهوډ کونسل او ویلج کونسلز وی.
د پاکستان د تیلو او ګیس وفاقي وزیر وایي د ټاپي د ګیس او د پایپ لاین منصوبه د پاکستان په ګټه ده.
بنیادی طور پر ایک کنسورشن لیڈر کا انتخاب کر رہا ہے جو منصوبہ ہے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد.
حکومت وایي د قبائلی سیمو ټول کډوال بخپل سیمو ته په یو کال کې ستانه شي.
دا کمیټینګ چې وشو دا د پرټیکولر جی ڈی پیس په اړه کې او په دې میټینګ کې موږ دا ویل شو چې په کال کې دننه دننه وا دا ټول ای ڈی پی چې څومره دي دا 25 لاکھ 25 لاکھ دا بیرته واپس کورون دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په هیواد کې د ترهګرو پر ضد د قومي اکشن پلان لارې د امنیتي ادارو کاروایانې په کامیابۍ سره روانې دي. دا خبره نوموړي تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت په کارکردګۍ د تنقید نه پس کړې ده. نور تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
قومی اسمبلی ته د پاکستان د داخله چارو وزیر خپل خطاب کې وینا وه چې وسلوالو خلاف د سکیورټی فورسز کاروایانو له وجې حالاتو کې بهتری راغلی ده او اوس هفتو کې د وسلوالو لخوا حملې نه کیږي کمی چې به د امروزه په بنیاد کې دي. د چهارشنبې په ورځ اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومتي کارکردګۍ په اړه د تنقید په جواب کې چودر نثار علي خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره موږ له د اتفاق او اتحاد ضرورت دی او په دې لړ کې په دې ورستو کې صبح صبح سره صبح وفاق سره او میډیا کومک کړی دی. د داخله چارو وزیر ایوان ته وینا وه چې پاکستان کې شپېته ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه دي او پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل په دې لړ کې په منظمه طریقه کار روان دی. چودر نثار علي خان په وینا چې په دغه شپېته تنظیمونو کې لس ملګرو ملتونو د لیست تنظیمونه هم شامل دي کوم چې ناقانونه ګرځول شوي دي. داخله چارو وزیر د وسلوالو د پیسو د منتقلې په اړه وویل چې د دې مخنیوي لپاره کار روان دی او په دې لړ کې 2 کروڑ روپۍ او 2 دېرش کسان هم نیول شوي دي. د پانسیانو په اړه خپل بیان کې داخله چارو وزیر وینا وه چې 22 وسلوالو ته سزا ورکړې شوې ده او په 19 عمل درآمد روان دي. چودی نثار علی خان دا هم اویل چې سکیورټي مسلو له وجې مدرسو په اړه هغه یوان ته په بنده کمره کې تفصیل ورکول غواړي، ځکه چې دې کې ځینې د سکیورټي مسلې دي چې هغه بهرني ملکونو سره په تعلقاتو اغیز اچولی شي. د موبایل سیمونو تصدیق په اړه چودی نثار علی خان ایوان ته اویل چې د 3 کروڑ سیمونو تصدیق شوی دی او 9 اپریل پورې به د نورو 2 کروڑ سیمونو تصدیق وشي. دا شان چودی نثار علی خان مذهبي یا فرقهیي تقریرونو په بنیاد درج کړې شوې مقدمو په اړه وویل چې غونډ ملک کې څه د پاسه 3000 مقدمې درج شوې دي او په دې لړ کې 2015 ملزمان نیول شوي دي. داخله چارو وزیر په وینا چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد غونډ ملک کې 1500 کاروایانې شوي دي چې پکې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي کې مدد ترلاسه شوی دی. داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان قومي اسمبلی ته وویل چې قومي سکیورټي پالیسۍ په نتیجه کې کاروایانې شوي دي او د دې د امروزه په پریس کانفرنس کې تفصیل نشي ورکړی کېدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایستاسو پام په صوبای خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو موضوع ته راګرځو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبای وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې امکان دی چې په پختونخوا کې د جون په میاشت کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله سره د دغه پریس کانفرنس نه پس زموږ همکار غلام غوس خبری کړی دی او پسر کې تی پختلی چې دا شیډول بکله جاری کیږي. نو اوای
اپریل اخیره کبه شیډول جاری کیږي او جون فرست ویک کې یا د مئی اخیری هفته کې امکان نش تاریخ ورکړل شي. 3501 چیزونو دا نایبرهوډ کونسل او ویلج کونسلز وی او دغه تقریبا 41000 خواوشابه نایبرهوډ کونسل اور ویلج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گی. 3000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گی اور دا دوارا چی منتخب شی نو دا با تقریباً دغا 44-45000 پورے برسی نیبرہڈ کونسل اور ویلج کونسل لیول مانے ڈائریکٹ کی گئی اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے بعد پارٹی اسٹرینتھ مانے کی گئی.
اور تاسو چی مخ کی کم دا بایو میٹرک نظام خبر کا ولا نو پا آغی کی دا الیکشن کمیشن آغی ستاسی سر ولی و نمانلا
الیکشن کمیشن وجی بایو میٹرک سسٹم فیزیبل نلے دلتا پا خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کے فی الحال اور داغی پارا تیاریاں نشتہ دے داغی پارا تیاریاں کول غواڑی دو دے وجنا بایو میٹرک سسٹم دو وجنا زمانگا الیکشن تاخیر خکار کے دو نو مونگا دا فیصلہ اوک لچے مونگا الیکشن پر روایتی انداز مانے کو کنونشنل سسٹم مانے کو
نا آگی سوئی چی لکا ولی دا نشے عملی کے دلے بایو میٹرک نظام پا دے محال بند
آگا وہ چیز دے ٹیکنیکل مسئلی دی یو خدا دا چی دا دیر خلقو پنگ دا قدا تم امپریشن نشتا دے بلا چی کم تم سیدین آگا کٹ دی دا غم سحال نشتا دے بل چکم مہندی دا زنانا پلاس لگی آغام نہ ریکگنائز کی گی چکم نہ مزدور گوتا دا اصول دلے دا آغام نہ ریکگنائز کی گی دغه شانتی د بایومیټریک مشینانو خبره چې دغه پروکیورمنٹ گران کار دے او هغه بایومیټریک مشینان چې دین ارزه کې خود بجلی نشته دے بل هغه د چارج کولو او دغه درن کولو مسله دا دغه لپاره د خلکو له ټرین کولو مسله دا ډیر هزار ها مسله دي.
عنایت صاحب دا ځل به یو منتخب سیاسي حکومت چې کوم نو هغه به بلدیاتي دغه کې ټاکنې کوي نو دغه حواله سره تاسو وایي
زما خل لري خوشاین خبره ده د پاکستان کې د سیاسي نظام استحکام طرف ته اولے گام دے پر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل لیول بانے با سیاسی بنیادوں کی
گئی
ویلج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے با غیر سیاسی بنیادوں کی گئی
او پدی کی بمخ کی زیادہ تر چھ بلدیاتی ٹاکنے بکیدل نو ممبران بخر سیدلا او پاگے کی بلکا لگے کیدلا داسی درغلیانی شو توئی نو دا اگے مخ نے ولو دا پارا سب سٹرکچر جوڑ کر شوی دی
گورا سوک چھ خپل پارٹی اگینسٹ اس ووٹ ور کئی تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کو پارٹی بنیاد منتخب کی گئی او اغی بلگا ضلع ناظم و تحصیل ناظم منتخب کئی نو کسوک خپل پارٹی اگینسٹ ووٹ ور کئی نو اغا با خپل سیٹ نچ دین لا سینزی او دا اوٹو نو پڑا گا کی گی پٹ بنے کی گی سیکرٹ ووٹ بنے کی گی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یو بلې سیمه ییزې موضوع ته راګرځوم. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان د معدن او پټرولیم مدیرانو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سره لیدلی او د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې د امریکولو او د دغې پروژې اړوند په یو لړ نورو مسلو خبرې کړي. د دغې غونډې په اړه زموږ همکار ذبی الله شفق دا تفصیل لالیږلی.
د ټاپي د پروژې د مشر یا د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټې د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد کې سره ولیدل او د دې پایپ لاین د جوړولو د پروسې په عملي کولو او همداراز په یو نور مسایلو خبرې وکړې. دغه څلور اړخیزه غونډه چې د پاکستان، افغانستان، هندوستان او ترکمنستان د پټرولیم وزیرانو پرې ګډون کړی و، د افغان پلوي مشر د معدن او پټرولیم وزیر داود صبا پر غاړه وه چې د ټاپي پروژې په نولسمه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود صبا غونډې ته په وینا کې وویل چې هیواد د دغې پروژې د پلي کونې غوښتونکی دی، نو ځکه هڅه کوي چې دغه خبرې اترې نتیجه ورکړي او د پروژې کار ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژې د دواړو اجرایي پړاوونو سره مرسته کوي او د ګاز له پیرونکو هیوادونو یعنې پاکستان او هند سره دغه پروژې په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی. افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نه شي، نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي. نو موږ وایو چې باید په دې لړ کې بې ځایه وخت ضایع نه کړل شي او ژر تر ژره دا پروژه پلی شي. له بلې خوا د پاکستان د معدن او پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی وایي چې پاکستان د دغه پروژې پیل د یو نړیوال کنسرسیوم له لورې غواړي، ځکه چې دغه څلور واړه هیوادونه سناسه امنیتي، سیاسي او تخنیکي ستونزې لري. نوموړي په دې اړه وویل دی وایي په بنیادي توګه د ګاز د پایپ لاین د غځولو لپاره د یو کنسرسیوم ټاکل اړین دي، ځکه چې دغه څلور هیوادونه خپلې ځانګړې سیاسي، تخنیکي او امنیتي ستونزې لري او یو خپلواک شرکت نشي کولای دغه کار ترسره کړي. ځکه چې دغه پروژه ډیره لویه ده چې نږدې لس میلیارده ډالر پانګونه پرې کیږي، باید یو کنسرسیوم جوړ شي چې موږ دغې په لټه کې یو. دا یو غټه پروژه ده چې نږدې څلور کاله وخت بونی سي او د پاکستان د مسایلو په واری کې به مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان، هندوستان او ترکمنستان د معدن او پټرولیم وزیرانو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او همداراز د دې هیواد د نورو چارواکو سره هم کتلي او د ټاپي پروژې پر پیل ور سره خبرې کړې دي. نواز شریف د یادو هیوادونو استازو ته ویلي چې پاکستان له افغانستان، ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبې په تیزۍ سره کار بشپړول غواړي، ځکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ګټوره ده. که څه هم د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې ټاکل شوي په دغه غونډه کې بعد د پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه کیږي او همداشان اخیری پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکړل شي، خو په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د استازو د غونډې په اړه لا تر دې دمه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې او همداراز په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې، نو ځکه د دغې غونډې د بریا او لاسته راوړنو په اړه سویل له وخت مخکې دي. د یادونې وړ ده د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره تیریږي، چې که چیرې پروژه عملي شي نو زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,300 کیلو هارت ساوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلیمان غړي وایي چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو واپسې لپاره چې حکومت کومه نیټه ورکړې وه، نو باید چې پرې د متاثرینو واپسي یقیني کړي. بلخوا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس وایي چې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو خلکو واپسي به د راتلونکي کال مارچ میاشت پورې مکمله کړې شي. نور تفصیل د احمد الله نور.
مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهابالدین اویل چې د سفران وزیر ورته باور ورکړو چې یو کال کې دننه دننه بعد قبایلی سیمو ټول بې کوره شوي خلک خپل خپل سیمو ته ولېږي.
دا کمیټینګ چې وشو دا د پټیکولر ایډی پیس په اړه کې او په دې میټینګ کې موږ دا ویل چې په کال کې دننه دننه وا دا ټول ایډی پی چې څومره دي دا 25 لاکھ په 25 لاکھ دا بیرته واپس کورون ته ځي. نه پوهیږم چې ورې دا رکاوټ جوړ شو دی باړې باندې کې چې 4 تاریخ ورکړې ده په کار چې 4 تاریخ باندې تلوي دي به امید پیدا شوی او کدا سوشی چې یو تاریخ ورکلی شي بل تاریخ ورکلی شي او بیا پاغه کې عملی جامه ورکړي نه چې د خلکو پړونو کې شکونه پیدا کیږي خو موږ به کوشش تایید د پارلیمنٹریان چې موږ په کال کې دنه دنه خپل آی ډی پیز د پر بند بسو
د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان نه چکلا مشال ریډیو ته پوسو کړو چې باړي متاثرینو واپسی ولې د ځان ښکار شو نو په جواب کې نو موړې وایي
حکومت بار بار اعلان کوي دا سه د وزیرستان مسله رام دا سه د نور آی ډی پیز دا خو ان شاء الله زه پورا پر امید يم چې لټواله پکې ضرور راځي خو په دې میاشت کې غالب امکان دی چې واپس به د خلک روان شي مختلفو مرحلو کې ان شاء الله چې کم پروګرام جوړ شوی دی وړاندې ورستو کېدای شي خو آی ډی پیز به واپس پلو کورنو لږ
د کورمې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي
آی ډی پیز په حواله سره کومې خبرې وشولې بالکل موږ ته افسوس هم دی او موږ جواب دی هم یو خو موږ سره هیڅ قسم ته د گورنر کې پکې نه مشوره کوي نه نن ورځې پر ایف ڈی ایم سره کې نه ولې دا خو د موږ ډېر شکر گزار یو دی سپیکر صاحب او د چیئرمین سینټ هغه دا یو سپیشل کمیټي جوړه کړې چې پای کې فاټا پارلیمنٹری سینټ او د قومي اسمبلی خلک کې نه ولو نه دین آباد ان شاء الله کوشش وکړو چې د خپل خلک خپل لکو د صحیح طریقې سره ورسو
مشال ریډیو چکلا د سفران وفاقي وزیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ نه تپوس وکړو چې د باړي او شمالي وزیرستان د متاثرینو واپسی ولې د ځان ښکار شو
15 فبراير کو باړي باندې لګونه واپس
15 فبراير د باړي د متاثرینو واپسی شروع کوي دین کې وا خو اوس کې دی شي چې دوی واپسی هفتي له سورزو لپاره وزن ډولې شي او تر سوچ د شمالي وزیرستان د متاثرینو د واپسی خبر ده نو هغه به د فبراير په ځای مارچ میاشت کې شروع کیږي ځکه چې حال ته موسم ډېری اخته او کله چې دوی واپسی شروع شي نو د ترانسپورت د کرای سره سره به دوی ته د کورونو جوړولو لپاره 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي او یو کال کې به دننه د قبایلي سیمو چې څومره متاثرین دي دوی به واپس خپل سیمو ته ولېږلی شي
یاد دی چې د 13 میاشتې په 18 نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خبری غونډې ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په ارضي توګه بې کورشي وی خلکو واپسی به د فروری میاشتې د نمایي نه شروع شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو ورو کورمې ته د کورمې علي شیررو او زومشت متاثرونو واپسی به پر روان اپریل میاشت کیږي چارواکي وایي د متاثرونو واپسی به د رجسټریشن کارت په لارې کیږي په سیمه کې ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه یې بلاک شوي دي دغه متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې د واپسۍ نه مخکې د دوی د بلاک شوو کارډونو مسله حل کړي چې په تلو کې ورته څه مسله نه وي نور حال د طارق اورکزی نه اورو
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې علي شیررو او د زوی موسیمو متاثرینو واپسی به اپریل میاشت کې کیږي قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چارواکو په خبره د سیمې متاثرینو واپسی به د رجسټریشن کارت په لارې کیږي خو په درانی کمپ کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې یو مشر ممزمان خان بیا مشال لوډیو ته وایي ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه بلاک شوي دي او خپل سیمو ته د واپسی لپاره فکرمند دي دال شیرزو سیمی ضیاء الحق مشال لوډیو توای کله نه دا اوریدلی دی چې دال شیرزو او زوی مش متاثرینو واپسی به پیل کیږي نو ډیر خوشاله دي خو بیا دې ته ډیر خفه دي چې دا د واپسی به نه کیږي ځکه چې رجسټریشن کارت بلاک شوی دی
کارت کوم بلاک دي دا مشکلاتي چې تا کیا مشکلاتي بل سامان نه ملایږي مواد نه ملایږي
په دې اړه د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د متاثرینو کارتونه زیاتره د نادره محکمې لخوا بلاک شوی دي په سیمه کې د ادارې یو مشه چارواکي شادراز مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په واپسی کې د سیمې متاثرینو ته داسې هیڅ قسمه ستونزې نه وي واضح دی چې په 2009 او په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د علي شیررو او زوی موسیمو متاثرینو خپل کورونه پرې ایښي وو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د علي شیررو او زوی موسیمو نه بې کوره شو کورنیو شمیره شاوخوا 3,000 ده چې په دې کې تر 600 پورې متاثره کورنۍ په کیمپونو کې اوسیږي طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمې یو شمیر کډوالو تیر وخت په خبر کې احتجاجي مظاهره کړې ده د حکومت نه غوښتنې کړې دي دغه مظاهره ته زموږ همکار شبیر جان هم ورغلی وو دا د هغه د کډوالو سره خبرې دي راته چې دا وره
زه محمد واز مینوم ده شلور کام سره
تعلقات ساتم پدے باندې احتجاج کو چې موږ ته سیم نه ملایږي نو مې وړي کې بشیم دی لم سیم دی او والله کا دې باندې دا رقم سره شته نو اوس زم بیر سنگل اچ چې موږ ته علاقه کړی نه وی نو سنگل اچ حکومت دې باندې لاچو دلته پولیټیکل سے ورته ویني دی ګوتې دې زنه ګڼ کبانو نه لګولې دي چې دا دې راشي موږ علاقه کړی یاردا نو په څه طریقه باندې لاچو موږ
ایمان مختر محمد دے بڑے خبر جس تعلق ساتم منہ چکم احتجاج کرے رہے کرم دے باندھے کڑے چھ منگلا وزیر اعلی سے جھروکڑو اعلان کرے ہو منگلا نیم خلق کو ملاو شا پانچ پانچ ہزار وہ نیم اللہ ملاؤ نش پر منگ مجبور شو دل احتجاج ہوں کھولو منہ پہ کہیں کہ 2009 نہ دل پراتی ہوں منگلا اس سہولت نہ ملاو شو منگا لگا بالکل ہرا پارا کرونا اوران دے ارسا اوران دے 2009 نہ درغلی ہوں مخام خبر اوران دے ارسا
دا میں جا سے کہوں گا نا چھ نو چا پر نش چھائی چھ نو لا بالکل
مشال ریڈیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک
اردن کو مشال ریڈیو تا وگی ڈپلومیٹ مجلہ کے مونا نصیر او عزیز امین احمد زی د ڈیورن کرخی دواڑو غاڑو تمیش تو پختنو ترمینس پا سوشل میڈیا یعنی فیس بک او ٹویٹر باندی دے اختلافی بیسونو پر موضوع لکن اخبارہ کرے دا لکوالان وائی باید دواڑو طرفونو پختان دا فکر اکڑی چی دا دوی لکر کے ڈک بحث خو حسنا دا دوی دا گرد دشمن پا گٹن تمامی گی نور تفصیل لعبدالحی کاکڑاورو
په ډیپلوماټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمد سیخ په لګړه مقاله په اصل کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بې درسته پر ټولنیزه میډیا په خاصه توګه فیسبوک باندې د ډیورنډ دواړو غاړو پرتو پښتنو ترمنځ د منفی بحثونو په اړه لیکلې ده. دوی وایي دغه سي منفی بحثونه او تورونه دواړو غاړو ته مش پښتانه سره ویشي او له یو بل څخه پردي کوي. د لیکوالانو په خبره پر پېښور سکول تر بې درسته ځینو افغانانو خپګان څرګند نه کړ او ځینو ستو افغانانو ته موقع پلاس ورغله چې پر پاکستان نیوکی وکړي. خو دوی زیاتوي بل خواته د پاکستان له لوري هم دغه سي کرکات څرګنده سو. دلته دوی پر پاکستانی ټلویزیون د پېښور د پېشي د یو اغیزمن سوي کس د کړي خبري حواله ورکوي چې په ژړغونه ژغې غوښتنه وکړه چې افغانان دي له دې هیواد وایسي. د لیکوالانو په وینا دغه سي یو غوښتنه خفا کوونکی کنفیوژن هم په ګوته کوي. خو په دې کې د اغیزمنو میندو او پلرونو هیڅ ګناه نشته چې د پاکستان او افغانستان پر پیچلو حالاتو نه پوهیږي. د مونا نصیر او عزیز امین په وینا دا د دواړو ملکونو میډیا ده چې د عادي خلکو د فکر اړولو راړولو بیانیه جوړوي. لیکوالان دلته د افغانانو د هغ خفګان ذکر کوي چې وايي په پاکستان کې میشتو پښتنو د افغانستان پر ستونزو کله هم زړه نه دی سوځولی. خو د دوی په خبره افغانان په دې نه دی پوه چې په خپل په خیبر پښتونخوا کې تر 20,000 زیات کسان وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دوی زیاتوي چې د افغانانو د خبره سمنه ده چې ګواکې د خیبر پښتونخوا او فاټا پښتانه د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه دي چې پر دوی تیری کوي. خو د لیکوالانو په وینا رښتیا خبره دا ده چې پښتانه که په پاکستان او که په افغانستان کې میشتي دواړه غاړو ته دوی ځپل شوي دي. دا شان لیکوالان وایي په خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان که وایستل سي نو دا به د خیبر پښتونخوا اقتصاد چې وار لمخه د وسلوالو طالبانو له وجې متاثره شوی دي نور هم اغیزمن کړي. مونا نصیر او عزیز احمدزی پښتنو ته مشوره ورکوي چې پر ځای د دې دوی د یو بل پر ضد منفي خبرې وکړي باید د دغه سی یو سوچ مخه ونیسي او داسې مثبت پوهاوی او خواخوږی خور کړي چې هغه د دواړو غاړو پښتنو په ګټه تمام سي. دوی وړاندیز کوي هغه خلک چې پر ټولنیزه یا سوشل میډیا منفي خبرې کوي باید تر کولو لمخه له ځانه دا وپوښتي چې آیا پښتانه چې کلچر ژبه نسل او جغرافیه یو ده نو آیا دغه سی یو خبره چې کرکه او نفرت زیږوي د دوی په ګټه ده او کنه. د مونا نصیر او عزیز احمد زی په وینا منفی خبرې کوونکې د پښتنو په خپل منځ کې فاصله زیاتوي. د افغانستان په بیا ودانی او رغونه کې د پېښور او کوټې پښتانه مهم کردار ادا کولای شي. د لیکوالانو په خبره ماشوم ک په پکتیا او ک په پېښور کې وشل کېږي دواړه اغیزمن دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدم کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوس دا منور شانا دا دولس نیمو بجو دا خبرونا لنڈی دورو
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثاری خان وایي د وسلوالو خلاف د قومي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې. پرون قومي اسمبلۍ ته خپله وینا کې نوموړي وویل چې تر دې دمه 22 وسلوالو ته پانسي ورکړل شوې او د نفرت خورونکو ویناو په تور کې 2,650 کسان نیول شوي. دا راز په هیواد کې 18 تنظیمونه ناقانونه ګرځول شوي او پر ضد یې کاروایان جاري دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په دې انتخاباتو کې بس د سبان د 3,500 یونین کونسل لپاره رایې اچول کیږي. د افغانستان د مدنیاتو پټرولیم وزیر داود سباوی غواړي چې د هیواد د لارې د ترکمنستان نه پاکستان او هندوستان ته د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملی کړي شي. نو مولي دا سرګندونه د ټی پی په نوم د ګیس پایپ لاین په حق لا پرون په اسلام آباد کې د سلور واړو هیوادونو د مدنیاتو پټرولیم د وزیرانو په دور لسمه غونډه کې وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته پاستول شوی یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نوم وسلوالي ډلې خلاف د طاقت د استعمالولو منځوري ورکړي. نوموړي پرون په وایټ هاوس کې ویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگیز واکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامل او دا چې دا د افغانستان یا عراق په سیر د یو بل ځمکني جنگ منځوري غوښتنه هم نه ده. او د بیلاروس سرخار منس کې د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د مشرانو ترمنځ ترنګلې غونډه چې د یوکرین په ختیس کې د لسمیاشتنی جنگ د ختمولو په غرض د پرون راهیسې شروع وا په کوم پلان د سلا کېدلو لپاره تر نن ورځې جاری ده.
منور شاو چې د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډې تیر ته وړاندې کولو. اوس د پاکستان د ځینو ورسپانو اداریو ته زموږ همکار احمد الله کتنه کړې را دي چې دا وره
آج ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د ګیس په بحران او نو منصوبو لیکلې ده. اداریا لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې زر تر زره عمل درآمد غواړي او دا منصوبه په وخت مکملول د سیمې د ټولو ملکونو لپاره یو شان اهمیت لري او دا منصوبه به پاکستان کې د ګیس کمی کې مددګاره ثابت شي. اداریا لیکي چې زموږ په ملک کې د صنعتي پیداوار په لاره کې یو غټ خنډ د توانایي بحران دی. زموږ انډستریانو ته بجلی او ګیس د ګرانو نرخونو باوجود په مقرره مقدار کې نه ملاویږي چې لوجه نه صرف پیداوار کې کمی راغلی دی بلکې په اکثره سیمو کې کارخانه بندې شوې دي او په زرګونو مزدوران بیروزګار شوې دي. د تر څنګه په کورونو کې ګیس استعمالونکي د ګیس کمی سره مخ دي او سی ان جی سېکټر هم متاثر شوی دی. اداریه زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې د توانایي بحران خاتمه لړکې دي په ټولو منصوبو په وخت کار شروع کړي او د لپاره دی یو کړنلار جوړ کړي چې پکې د صوبو او وفاق ټول ذمہ دار ادارې شامل کړي. د تر څنګه د بجلی او ګیس ضایع ولو او د غلا مخنیوي دي هم وکړي شي. مشرق ورسپان خپل اداریا د بلدیا ټاون په پیښې لیکري ده. اداریا لیکي چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پیپلز پارټي، ام کیو ایم او د ملک نورو ګوندونو مشترکه ذمہواري ده چې د تحقیقاتي ټیم راپور مخې ته راتلو وروسته حقیقت دې تسلیم کړي او چې کم خلک په دې پیښه کې ککړ دي نو د عدالت د لارې دې ورته سزا ورکړي شي. اداریا زیاتوي چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د بلدیا ټاون پیښې لړکې خپلې ذمہواریاں پوره کړي او متاثره خاندانون ته دې انصاف ورکړي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د غیر ملکیانو بینک اکاونټونو په څارن لیکلې ده. اداریا لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په هدایت د کومو غیر ملکیانو بینک اکاونټونه معلوم کړی شوی دي نه صرف د دغې نشاندهي دی وکړی شي بلکې دا خبره دې هم په ډاګه کړی شي چې دوی اکاونټونه څنګه خلاص کړل او د آمدن ذرایع یې څه دي. اداریا لیکي چې د داسې غیر ملکیانو د بینک اکاونټونو پلټنې دې وکړی شي او چې څوک هم په څه قسمه ناوړه ګامونو کې ککړ وي نو په ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو د سار د یوې ادارې یو راپور کې راغلی پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې یو شمیر ملزمان دا تشته چې کیسونه غیر واضح دي، په کار ده چې د دوی په مقدمو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاره خپل یو لیکنه کې وایي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت ختمېدو باوجود امنیتي ننګونې شتون لري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وايي پاکستان کې چې د مذهب د سپکاوي په تور سمره خلک نیول شوی، په هغه کې د زنو کیسونه ډیر غیر واضح دي او په کار دي چې په هغه د مذهب د سپکاوي خلاف قانون عملی کولو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. د دې ریپورت تر مخه د لړکې د پنجاب عدلیه د 500 کسانو فهرست جوړ کړي چې د مناسب قانوني مرستو د نشټوالي لوجې د مقدمو سره مخ دي. دا راز دغه ملزمانو ته چې زیاتره یې نفسیاتي ناروغان دي د پنجاب صوبایي حکومت به قانوني مرسته ورکوي. دا ریپورت زیاتوي چې د صوبایي حکومت دا ګام یو علامتي خبره ده، ځکه چې په پنجاب کې اوس هم خواوشا 212 کسان د بزرب د سپکاوي په تور کې د مقدمو سره مخ دي. د پاکستانی قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن کسانو ته د مرګ سزا هم کېدل شي او تر دې مهال په دې کیسونو کې نور لس کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه په دویم وار د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو د منسوبې رفتار په روکولو باندې غور کوي او داسې ښکاري چې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت د ختمېدلو باوجود په افغانستان کې د پام وړ امنیتي ننګونې شته او د دې هواد نه په مکمل توګه د ځواکونو د استلو سلسله کې به دغه هواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جون کیمبل ته د فیصله کولو ډیر واک ورکړل شي. ورسپانه لیکي صدر اوباما په 2014 کال کې د افغانستان نه د ځواکونو استلو پلان په داسې حال کې اعلان کړ چې په دغه هواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر اشخړه روانه وه او زیاتره خلک د آینده امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن وو. د دې ستونزې لوجې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو معاملې هم د ځان اخکار شوې و. د ورسوانی په وینا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په 13 دسمبر کې د کابل د دورې پر مهال افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه ویل چې په 2015 کال کې به په دې هیواد کې 10000 او 800 امریکایي ځواکونه پاتې وي او زیاتره به د افغان ځواکونو د تربيت او لارښوونې کردار ترسره کوي. په افغانستان کې تر ټولو زیات شمیر امریکایي ځواکونه په 2011 کال کې وو چې شمیره یې خواوشا 100,000 رسیدلې و او دا مهال په دغه هیواد کې یوازې 10000 او 600 امریکایي ځواکونه پاتې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ، تاسو په هم یو نړیوال راپور تر راغلئ. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر د هغه د امنیتي سلاکارانو د ډلې او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قماندانانو په یو غونډه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مسله سیړل کیږي. د راپورونو له مخې امریکا غواړي چې په دې باره کې مخکې تر دې پریکړه وکړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ورشي. په دې اړه تفصیل احمد شبرناورو.
سپینماني پر دې غور کوي چې افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواد وباسي. واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور له مخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې هغه ستیر وطن و نه کړی لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځان ولسمشر وباسي دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستانه د خپلو پوځانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی و. په دسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته اعلان وکړ چې لسر 300 پوجان په افغانستان کې پاتې شي. په دښمنه کې د پوجانو شمیر تر پخوانی ژمنی زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په دسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه. خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت په بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې عزم کې بدلون را نولي چې د 2018 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د یوه مسؤل خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي او د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکارانو ډلې دې ته پام دی چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې موسم را رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوی نومول شوی وزیر اشتن کارتر چې کله تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل پلان تشریح کاوه نو وی ویل که چیرته کانګرس د ته د اعتماد رایه ورکړي دی غوره ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر جدول له سره غور وشي. ویل کیږي چې امریکایي چارواکي په دې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په اړه پریکړه مخکې تر دې وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غني امریکا ته ځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې اشرف غني به د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو ځواکونو جنگي میشن تیر کال پای ته ورسېدو او اوس په دغه هیواد کې د امریکا رول محدود شوی دی. اوس دا پوښتنه مخې ته راځي چې آیا چین په سیمه کې ګړندی رول لوبولو ته مخې ته راتلل غواړي که څنګه؟ په دې اړه ملیحه میرزاده د سیمه د چارو کارپو طلعت مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې په سیمه کې د چین د ممکنه فعال رول په اړه پوښتلی دي. نو ښاغلی مسعود وایي
پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې استحکام مهم ګڼي ځکه چې افغانستان مستحکم وي نو پر پاکستان او چین به یې مثبت اثرات وي ځکه خو پاکستان او چین له یو بل سره تعاون غواړي. تاسو ته معلومه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم ډېر مضبوط دي او د ډېره حده یې ستراتیژیک معاشي او سیاسي مقاصد یو دي. نو ځکه له افغانستان سره په ګډه د کار کولو سره د دغه هیواد حالات د ښه کولو کوشش روان دی. زما په خیال د اوسني کانفرنس مقصد هم دغه و او اوس چې له هیواد امریکا وزي نو دا ضروری ده چې چین پکې خپل کردار ادا کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین په سیمه کې اوازې تر اقتصادي حد دلچسپي اخلي او کله امنیتي لحاظ سره هم سر رول لوبول غواړي؟
چین لا اول نه په اقتصادي پلوه په افغانستان کې کار کوي. مثلا د میسو کان پروژه ده، د غشان سړکونو بنیادي ډانچه جوړولو کې هم چین هلته مصروف ده. له دې سربېره چین غواړي چې په امنیتي برخه کې هم له پاکستان سره مرسته وکړي. نو موږ دا فکر کوو چې اقتصادي او معاشي لحاظ سره به افغانستان مضبوطیږي او چین کې صلاحیت شته چې دغه هیواد ته ګټه ورسوي. نو دا یو ښه خبره ده. بلخوا تاسو په دې پوهیږئ چې پاکستان په افغانستان کې تر ډېره حده د هند اثر رسوخ سیوا کېدل نه غواړي.
تاسو راته په سیمه کې د چین د فعال رول په اړه مهمې خبرې په ګوته کولی شئ؟
مهمه خبر خدا دی چې یو خوب چین غواړي چې تر څومره حد هم ممکن وي په پاکستان، افغانستان او منځنی ختیځ باندې له اقتصادي لحاظ سره زیات اثر وي ځکه چې چین د دې صلاحیت لري. بل لحاظ سره چین دا فکر هم کوي چې دا د دلچسپي خبره ده. دا یو مهمه خبره په دې هم ده چې موږ یو مخکې نه ذکر نه دی کړی چې یو غور او د مسلمانانو اکثریت لرونکي سیمه سینکیانګ ده، چرته چې ځینې چینایي مسلمانان د ریاست او حکومت خلاف بغاوت کوي. نو که د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او همکاري خوي نو دا به هغو ته ممکنه نه وي چې د دلته نه څه قسم مرسته ترلاسه کړي او پناهګان استعمال کړي.
که موږ دې حالاتو ته وګورو نو آیا دا ویلی شو چې چین د امنیتي او بیا ودانۍ په چارو کې د امریکا ځای اخیستل غواړي؟
هغه شان خو نه، ځکه چې د چین فلسفه او خارجه پالیسي هغه له امریکا نه تر ډېره حده بدله ده. خو دا ضرور ده چې چین به اقتصادي او معاشي اړخ ته زیاته توجه ورکوي او دا ظاهره خبره ده چې چین په دې سیمه کې خپل اثر رسوخ زیاته ورغواړي ځکه چې د امریکا له تک سره ورته یو موقع ملو شوی ده.
که د پاکستان او چین ترمنځ د 15 بلین ډالرو پروژې خبرو کو نو آیا د دې د عملي کولو لپاره په پا پاکستان کې د امنیتي ستونزو د لمیان زوړلو په برخه کې بچین له پاکستان سره مرسته کوي که څنګه؟
بالکل چین به د پاکستان مرسته ضرور کوي او تاسو وکتل چې چین په مالی لحاظ سره له اول نه د پاکستان مدد کوي. د چین به دا کوشش وي چې په پاکستان کې دننه حالات ښه وي. د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور فایده هم په هغه صورت کې رسیدلی شي چې د پاکستان کورنی حالات ښه وي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلی شئ. تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
ویلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه
تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اړیدونکو د چهارشنبه په ورځ باندې د مومندو قبایلي سیمې یو د صحت مرکز په بمنوالو ډول شوی دی. دا په دغه سیمه کې دولسم د صحت مرکز دی چې په بمنوالو ډول کېږي. نور تفصیل پی زمونږ همکار ربیع الله شفق راکړي.
وسلوالو د ډیورن کرخه ته سینما د مومند جنسي په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمنوالو زولې چې په نتیجه کې د مرکز ودانی په بشپړ توګه لمنځه تللې ده. د مومند جنسي د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو د سه شنبه پر سهار د دې ایجنسي په یو کاغون نومي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمنوالو زولې چې له عملی د مرکز ودانی په بشپړ توګه نړیدلې او په مرکز کې موجودو طبي آلاتو ته هم زیان اوښتی دی. کاسه هم دوی وایي چې 14 دن کې مواد لوړاندې په مرکز کې ځای پر ځای شوي، خو په 14 کې د مرکز ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته کوم زیانی زیان نه دی اوښتی. د ایجنسۍ یو ځایي خبریال چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې د یاد پیښې او همداراز په دې ایجنسۍ کې د ورته بمي 14 په اړه وویل چارواکی وایي چې په روغتیایي مرکز کې تر 14 وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. مومند ایجنسی د ډیورن کرخې ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره نښتې اوږده پوله لري. په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او همداراز د احرار الهند په نامه د وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې ویل کېږي په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تروریستي فعالیتونو او پر پاکستاني ځواکونو بریدونو کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان او همداراز د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو د وژلو ادعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ډېری ترهګر د ډیورن کرخو ته سیرمه نورو قبایلي سیمو او همداراز د پولې پورې غاړې افغانستان ته اوښتي دي. تر دې مخکې هم د تېرې شنبه په ورځ په مومند ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې په یکغون کې د روغتیایي مرکز کې د بمې چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان ودرې کوم د سما ده
دي کې واخه مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی اله خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش پوځي ترمیمي اکټ 2015 تر د فاټا غزولو منظوري ورکړه او د دې اکټ تر لاندې اوس په فاټا کې به هم پوځي عدالتونه جوړول شي. نور تفصیلات د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر ممنون حسین فوزی ترمیمی ایکٹ 2015 ترفاټا غزولو منظوری ورکړی ده. د ایوانی صدر یو چارواکی د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش صدر ممنون حسین فوزی ترمیمی ایکٹ تر د فاټا غزولو منظوری ورکړه او د ایکٹ تر لاندې د څلور وانو صوبو وروستو اوس په فاټا کې به هم فوزی عدالتونه جوړولی شي. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو د روان کال په 2 جنوري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو ټولګندیز کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ په متفقه توګه د فوزي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه. په 6 جنوري د پاکستان قومي اسمبلۍ نه وروستو د پاکستان سنټ هم د 1 آئینی بدلون او فوزي ایکټ 1925 کې د ترمیم منظوري ورکړې وه او په 10 جنوري د صدر لخوا لاسلیک کولو وروستو دا د آئین برخه جوړه شوه. په فاټا کې به په څه ډول فوزي عدالتونه جوړولی شي او تر کومه حده به دې سره د سیمې نه د ترهګرۍ مخنیوی ممکن شي؟ مشال ریډیو چکلا دا پختنی د قانوني او دفاعي چارو کارپوهانو په وړاندې کې خوده نو د ډومبۍ پختنی په جواب کې د قانوني چارو کارپو شابودین خټک وویل
یو قانون کله وی جوړ شي څو پورې صدر منځوري نه ورکړي نو فاټا کې غنل لاږي اوس دا آرمي ایکټ او دا تحفظ پاکستان او د 21 ترمیم لاندې کوم ترمیمات شوي دي. دا قانون چې دا صدر صاحب فاټا ته ایکسټند کړو اوس په فاټا کې هم به نه هی په انداز باندې عدالتونه جوړيږي او
د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې صرف د عدالتونو د لارې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه ممکنه نه ده بلکې حکومت لا په نورو لارو چارو هم غور کول پکار دي.
اول به خلک د ویر ورته نه چې سزا به مو شي اوس کم از کم دومره خوش وه چې دینه به ری چې سزا کې به شي نو بل د لس کال او شو نو کدنې دغه شانت پروت دي چا ته سزا نه کېده دا فائدہ خو به خو دې نه توقع کوم چې دې سره به دهشتګردي بالکل ختمه شي. دا نه صرف یېرونو والا خبره ده ما نه به خل چې دې سره به دومره فرق پرې وځي سوا دې نه چې څه کسان به پاتې شي. بس
یاد دې وي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا سموده وړاندې ویلي وو چې په ابتدایي توګه په ملک کې 9 فوزي عدالتونه جوړ کړی شوی دي چې پکې 3 په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 2 په سند او 1 په بلوچستان صوبه کې جوړ کړی شوی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریڈیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مشال ریڈیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د حالاتو نه ځان خبر کړئ نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک تاسو ملګری شي. موږ به تاسو ته لمحه په لمحه دغه سیمو خبرونه درکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته د پاکستان پستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ په بلدیا ټاون کې د سوځېدلې کارخانې متاثرین وای د دې پیښې تر 2.5 کال تیرېدو وروسته اوس هم دوی ته انصاف نه دی ملاو شوی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی اورو.
د کراچۍ بلدیا ټاون د جامو په کارخانه کې د سوځېدلو مزدورانو وارثان وایي کایوې خواته د دې پیښې د 2.5 کالو تر تیرې دورستو دوی ته انصاف نه دی ملاو شوی نو بلې خواته په دې وروستیو کې ځینې سیاسي ګوندونه د دې موضوع د سیاسي کولو کوشش کوي او په دې توګه د دوی د کیس د خرابولو هڅې کوي. د بلدیا ټاون د سوځېدلې کارخانې د متاثرینو د تنظیم یو غړی مشتاق علیشان وایي په کارخانه کې د سوځېدلو 12 کسانو مړی تر دې د مخپل خپلوانو ته په لاس نه دی ورغلی. نوموړی وویل د دې پیښې د پلټونو لپاره باید جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي.
لکه دا اور لګېدلې ده یا چا لګولې ده دا خپل دا غټه مسله ده نه خو د دې سره سره مسله دا هم ده چې په فکټریانو کې په هند او د سیفټي سہولیت نشته د لارې ټولې بندې نو دا اور چې چا لګولې ده دا هغه سره سره هغه هم د دې ذمہداران دي فکټری چې کوم مالکان دي او دغه دي بل دا سیاسي پارټیانو چې دي هغه به دې ونه اسکوئرینګ کوي کنه نو څنګه دا کوم چې وایي جوډیشل کمیشن چې جوړ شي دا لپاره هغه په درې میاشتو کې رپورټ دغه کی او کوم چې د مجرمان دی دغه ته هغه لدی کرای ورکړي سزا ورکړي.
د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې د اور لګیدلو له امله 255 مزدوران وجل شوي وو. د دغه مقدمه د اوریدنې په محل 13 هفته د رینجرز واک د استازي لخوا په پیش کړی شوی رپورټ کې راغلی و چې د ایم کیو ایم ګوند یو نیول شوی غړی رضوان قریشی یاد کارخانه ته په اور لګولو کې لاس لري. د دې رپورټ وروسته په کارخانه کې د لګیدلې اور موضوع بیا تازه شوې ده. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو پر دوی لګول شوی تورونه رد کړي او ویلي دي د رضوان قریشی په نوم دغه تن د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق نه لري. د مزدورانو لپاره کارکوونکي ګوندونه وایي د دې پیښې د سیاسي کولو پر ځای باید د دې ناورین کره پلټنې وشي. د مزدورانو لپاره د کارکوونکي تنظیم پایلر مشر کرامت علي په دې اړه مشال رادیو ته وایي په دې کې چې کوم مزدوران وژل شوي دي د هغې ذمه دارانو ته سزا ورکول پکار دي. دا چې اور لګیدلی وو یا لګول شوی وو دا بېله موضوع ده، خو دا حقیقت دی چې په دې پیښه کې په سلګونو مزدوران سوځېدلي دي. په پاکستان کې د مزدورانو دا حال دی چې مجرمان دې راشي، اور دې ولګوي او بیا دې په تیښته کې بریالي هم شي. کرامت علی زیاته کړه د بلدیا ټاون د کارخانه نورین ته په کتو سره باید د دې متاثرینو ته معاوضه ورکړل شي او په راتلونکي کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د کارخانو او د مزدورۍ د نورو ځایونو د امنیت او په هنګامي حالاتو کې د دوی د ژغورنې لپاره لازم ګامونه پورته شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس د ایکسپریس ټریبیون یو لیکنه تاسو ته وړاندې کوو چې په سین صوبه کې پکې د طالب وسلوالو د فعالیتونو ذکر شوی دی. هارون بچای وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد نوې ستراتیژۍ له مخې د هیواد امنیتي ادارو په جنوبي پنجاب او د سین صوبې په داخلي برخو کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د ملاتړو کسانو خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. د یادو سیمو په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې فعالې وسلوالې ډلې مرستې ترې ترلاسه کوي. تر دې مخکې حکومت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو او له هغوی څخه د پلټنو کولو ادعا کړې وي. لیکنه کاږي یو څوک یوازې هیله کولی شي چې حکومت به په خپلو دغو دعوو کې ریښتونه وخیژي او له دغه لارې به ونه غواړي چې د پاکستان خلکو ته باور ورکړي چې ګنې د ترهګرۍ ضد پالیسي یې په سمه توګه پر مخ روانه ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد شلمادیز اکشن پلان کې وعده ډېرې کړې، خو دغه تګلارې له دوو میاشتو پوره کېدو وروسته هم ورباندې عملي کار کم تر سترګو کېږي. په حقیقت کې دا نه د روښانه چې حکومت هدفي عملیات څه ته وایي او د کومو کسانو یا ډلو پر ضد یې کوي، او دا هم چې د هغو مشکوک کسانو برخلیک څه شو چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم د پنجاب او سین صوبو په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبره ځانونه کاڼه اچولي وو. له دو څخه د جنوبي پنجاب رحیم یار خان، جنگ، چنیوټ، ډیره غازی خان او بهاولپور ضلع او د سین صوبې خیرپور، حیدرآباد، شکارپور، نوابشاه او لاړکانه ضلع هغه سیمې دي چې وسلوالې ډلې ملاتړ ترې ترلاسه کوي. فرقیزې وسلوالې ډلې هم په همدې سیمو کې فعالې دي چې د لیکنې تر مخه د قبایلي سیمو او سوات له هغو سره نږدې اړیکې لري. لیکنه وایي طالب وسلوال بیا د سین صوبې په یو شمېر برخو کې په ستراتیژیک توګه پرمختګ کوي. دوی د خپل فعالیت لپاره سین صوبه ځکه هم خوښه کړې چې دغه ځای له لارو د ناټو اکمالاتي ګاډي تیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورو. خوست په خوست کې یو شمېر مدني فعالان او د ټولنیزو سازمانونو غړي د افغان ولسمشر او د حکومت د اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوي چې هغه شمېر نوماند وزیران یو ځل بیا ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني چې وړ مسلکي او هیوادونو او هیوادنیو ګټو ته ژمن شخصیتونه دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا تفصیل لري.
د خوست یو شمېر مدني فعالان د ټولنیزو سازمانونو او قومي شوراګانو غړي او مشران د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله څخه غوښتنه کوي هغه شمېر نومان وزیران چې وړتیا او مسلکي پوهه لري او هیوادنیو ګټو ته هم ژمن دي، خو ولسي جرګې په بېلابېلو لاملونو رد او د اعتماد رایه نه ده ورکړې، د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره د بیا ځل ولسي جرګې ته معرفي کړي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار مشال رادیو ته
شخصی گٹو پر بنیاد، دی سیاسی گٹو پر بنیاد، دی سمتی گٹو پر بنیاد او دی نور شخصی غختن پر بنیاد باندھے دوی رد کری دی. نو فلحاظ زمون کی لدا دوی دی او زل بیاور معرفی کی ترسو دی بابا رائے تر
مدنی فعال سپین روان نورزی وای چې ولسی جرګه باید تصمیمونه ملي ګټو ته په پام سره ونیسي.
ولسی جرګه دی ولس کور ده، دی باید خپل پریکړې او تصمیمونه دی شخصي او مادي ګټو په اساس ونه کړي. کچېری دوی خپل تصمیمونه دی خپل ګټو په اساس نسی، شاید په راتلونکي کې ولس دوی نه تیر شي.
د غونډې ګډونوال نورشان ورانی وویل چې دفاع وزارت ته نومان وزیر ستر جنرال شیر محمد کریمی نه یوازې د ولس مشر بلکې د ټول خوستی ولس نومان دی. نو کچېری دی دفاع وزیر شي، هغه کولی شي افغان ملي پوځ غښتلی او پر پښو ودروي.
یو ځل بیا له ولس مشر نه غوښتونکي یو چې شیر محمد کریمی او یا د هغې په څیر یو شمېر نوماندان پارلمان ته د بیا ځل لپاره ورمعرفي کړي. شیر محمد کریمی کولی شي چې دفاع په وزارت کې مثبت بدلون رامنځته کړي او دفاع وزارت لا غښتلی کړي او د افغان ملي پوځ لا پښو ودروي.
مدنی فعال پاچا خوستی وای چې د ولسی جرګې څخه هغه نومان وزیرانو د باور رایې ترلاسه کړې چې قوي پارلماني ټیمونه یې درلودل. د پولیسي جرګه له دې کبله نیوکه وکړه چې حتی دوی نه دي توانېدلي تر څو د حکومت پر چارو سم نظارت وکړي.
پولیسي جرګې خپله هغه دنده چې د څار ده، خپله دولت باندې د څار دنده لري، هغه په سمه توګه نه ده اجرا کړې، بلکې یوازې خپل شخصي ګټو په پلان کې نه
وځي نیولې. د یادونه وړ ده ولسی جرګې څه موده مخکې د ملي یووالي د حکومت د نومان وزیرانو څخه یوازې اتو تنو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رایه ورکړه. خو د ملي